به دوامی ورځ او هم در ډول د ورکو شو عزیزانو خبرونه ووري. خو تر هغه مخکې خبرونه د کندهار لسپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 بیا کورنۍ کېږي د لیکټولو خبر ورکړل شوی. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نور ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیکډول شوی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم لاره د راستنو کړل شوی افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هر ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه د هیلت نیټ موسسې له مشر سره په کتنه کې پرون وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین تیرنان د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې درې پولیس وژل شوي. د ټانګ سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر وشوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پېښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مالي ملاتړ د یو مسؤول د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادا کړی چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د $70 میلیون په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید شرط پرته د فوري او دوامداره اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډله ییزو مجازاتو پالیسي د منلو نه ده او ځاني دفاع یا نورې دعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عربو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي وروسته له هغې حملې پیل کړی چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیلو په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 1000 ډېر اوسیدونکي وژل شوي دي. او د جرمنی په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دو ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس ژوبل شوي دي. پولیسو پرون شنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سنت پاولی او هانور د لوبډلو ترمنځ له یوې مسابقې وروسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي خو پولیسو یې شمېر په ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې ناوخته پیل شوې دلیل یې روښانه شوی نه دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالې وزمک پو سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې د اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه یې ازادي رادیو ته پریښېدي.
السلام علیکم نبیولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دوی وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې همدا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندرې نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بي سیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت تمنشند ولسوالی وسیدونکو یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشن ولسوالی خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه وچې دیوبند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي. نو دغه زما ږغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکې وچې دي، که چیرې دغه مځکې ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي. هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت بنی کلکل ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د زمینداور د سیمې څخه د موږ د زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نو پرې برکاږي چې ما سره د څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. د دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول مله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږد. مزمه د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي. چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې وبدل ولې ولې وي یا کاریزونه و هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسو ډېر ملاتړ کړی دی، تاسو باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوړئ. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. عزیزانو، د زموږ آواز تر مشرانو پریور سوې د کلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم، عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه دا څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازی خان ولسوالۍ پټکال ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازی خان کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کوم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوې د ترغه پورې ترغه هم اوس کار په شابه باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایي خو ولس د ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل دی نیو مرجان په نام باندې کلینیک ته منظور سوې ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال چې د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک هغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروان، ځکه ته څوک نه سوی پتلی. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. ونې کې هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دې وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسوځي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه، ورور پر دې زنځیر مه راوګرځوه، پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت چې د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو. همهلته دغه دګې سه شان رابارو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نه شو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي، موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لنډی باید ووایو که تا ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هیواد کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې د 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجون کیسته شنونه لري، هغه یې ماجز دي چې تر څو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې، حتی که دی وی د خپل په اندازه مخکې د زلزلې د وکو نه وی دوی یعنی خبر نشو ورکولای. ډیر پرمختللي دولتونه کې زم مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، د زلزلې د دوی هم دغه کار نشو کولای. لیکن یو خبره چې د یادونه بسو، مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر خ څه څه فعال دي، دغه نقشې ولرو، دغه حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندوی نه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په مغه کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې د راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در کی.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کازی تقریبا 1.5 کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 1 0 اویا 8 2 2 3 4 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 1.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږم کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږي تقریبا د 15 میاشت راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو اوس راسره نه شمېره شته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چیرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي، یعنی 2 شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته، همدارنګه اړیکه راسره نیولای شوی. لومړنۍ افغان بیسم شمېره مې ده 0 اویا 1 2 8 1 9. یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم 0 اویا 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 اویا 0 شپږ 3 9 2 1 0 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 اویا 0 شپږ 9 وویشت سپر آتا اول من نش میرم دا سپر و سو یو سلو دو تر وشت آتا سو نو دست نکار ملگری تا یاد خپل از ما جاگوری آبل ملگری تا یم کم رور تا معلومات وی دا خوش نسیب زلمی پاڑا من دین و زما اختر محمد دا خادم سری دی پرام دو پرام دا غد وغ برگش میرو آری کتنگی که خدای پا ما
پا هم دی پیغامون سرا دا دی اونی آزادی و آوریدون که پرگرام هم پای ترسیگی خیش پی او رازی ولری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو ستړي مشي. زه سید شنواره مو په یو بل او مورس کې د ونې لتهودو سیاسي ټولنیزو او جالبو موضوعاتو سره هر کله کوم. دا ونې را سره ګوره چې موګکان هم د انسانانو په چیر اوګده خیال په لونه وي. د الادین د کیسې حقيقي انزورم په یو ځوان کې ګوري. د مولا تر خیل د نیول کېدو قضیه مو هم خبروم. کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرنیوه کې هم خبرې لرو. مجیب زدنان سره د خلکو د میناناک ونیو کو شیبی هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځنی په لټ حال هم در سره شریکوم. خو تر هڅه لمړی د تیر ونی مهم سرټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما وی پاکستانی صدر اعظم وای طالبان به یا ٹی ٹی پی انتخابی یا پاکستان عباس تانگزی تور پوری کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی. سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړی.
انتهایی غیر معمولی مراحت دی مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر فراخ دلی اور مصالحات پسندی کی قدر نہ کی گئی.
مونگ ہیچ وقت چاہتا حق نہ ورکو چھ زمونگ پا خوائندو پا غرونو زمونگ پا اتوالو باندے دغا سے مظالم بکی لکھے دے پاکستان پا خواب رکھے چھ عملیتی قوتوں نے پا باندے کی
پا گوانڈیانو پا دن روڑا بات دائے چکایش کدوم را کمزیر اخلاق دینا وائی کری تو تا مناسب نوا.
طالبانو تا دا ایمل ولی او ظاہر اخبر گواخونا ایمل ولی خان وائی دا طالبانو سپین بیرغ اٹک کے چھ افغانستان کې امن نمنې. ظاهر اخبار وايي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام را نشي طالبان او مقرره یې نمنې.
تاسو اوس ډېر ښکارا غلامان یې د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانانو وایي.
ما فقط په یک شعر پښتو خلاصه مې سازم کې لکهونه مستقیم په خپل مقام یم که بهار را باندې راشي که خزان.
د افغانانو په جبري اخراج د غبرګونونو دوام لغړیانو خپل تون پرلت شلمې ورځې نه واړوه. خو پاکستان وای که سوله ایز پاتې نشوي و به مزکو. بل خو اروپا کې هم افغانانو لاجنونه پیل کړي.
موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه دیږي. دوی له پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداري وایي که همداسې مالی ملاتړ مو نه کوي قرض راکړي بیرته به درکړو خو جګړه کې مو یوازې مه پرېږدئ.
اوکې پلیز ګیو اس ا کریډیټ.
بیا هم سړی مشي ظاهر انداسه ښکاری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلی شي بي. د طالبانو رئیس الوزرا تیر ونه چې لوګدی مودي ورسته په پرده باندې راخکاره شوی او پاکستان د خدای له قهر وویرو او زیاته کړ چې د افغانانو د بی عزتۍ او بیا برو کول حق دوی ته چانه دی ورکړي. همدارس د طالبانو د خارجه وزارت مرستيال عباس تنگزی بیا پاکستان تورن کړچې د افغان کډوالو په نامه میلیارډونه ډالر ګټه کړی دا اوس د دوی خبرګون ته نه مجبورې.
مونږ ډېر زغم وکړه له حوصله کار واخسته شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه تغییر ورکړي او مونږ په دې مجبور نه کی چې دوی د عمل په مقابل کې مونږ عکس العمل وکړي.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یو تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بچاته خطر نه پیښیږي خو که اوس پاکستان کې دننه کوم بریدونه کیږي پاکستان دی خپل مخه ونیسي. هغه هم زراز ویلي د ډیورنډ کرخه د حکومتونو له توانه وتلې خبره ده او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي. بلخوا د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه ده کړې
او دا دوی لپاره مناسب نه و، او نه په اسلامي اصولو نه په دنیاوی اصولو د ټولو نرمونو خلاف و. په بله معنا به موږ ووایو چې موږ په ګاونډیانو باندې زړه بد دی چې کاش که دومره کمزیر اخلاق دی نه وای کړي، خو تا مناسب نه و. او دغه خو راځي پارچا باندې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لورې سپینسترګه بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتې پی کانال چارې بندې کړي. خو بلخوا د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی ده چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه، سوداګریزې لارې ورته خلاصې کړې، پراخه سیاسي سینه یې ورسره وکاروله، خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجه ګواښونه له خپلې خاورې نه دي ختم کړي. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي. د د په وینا په دې تړاو دوی هر 15 ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعال او ترهګر معلومات او راپورونه هم استولي. نوموړی وایي پاکستان بالاخره د ایسای د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واستوي چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو لوری په دوستۍ باندې انتخاب کړي. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښې شته دی چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي.
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری
پای نه حل کې د یو شمېر افغان مشرانو غیر ضروری بے مسؤلیت او گمراه کوونکې څرګندونې دا خفه کوونکې دي، او دغه څرګندونې په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه ملرل
معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نوموڑے وائی طالبان اور تبیا بیا ویلی چی خپل مسائل پر کور حل کرے زکا دوی زنی گابونا دا سی پور تکل چی پردد پا وینا پاکستان کی ترہگری ختمی دا یا کمی دایش
تیر دو کالو رہی سی چی طالبان پا افغانستان کی واک ترسی دلی پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زیات شول، او دغه بریدونه کې 2008 په تونه زیات ولسی وګړي مړ شول. په دغه بریدونه کې 15 افغان وسلوال هم او 15 افغان وسلوال بیا د پاکستانی ځواکونو سره مخامخ نښتو کې وژل شول.
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پښتونخوا د ملت پاله ملي ګوند مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پښتنو دینی او ملت پاله مشرانو سره د امیر خان متقید د 100 مخکنه ناستې جزئیات په ډاګه کړي، او یادونه یې کړې ده چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلي دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د ملا فضل الرحمن او نور مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړي چې طالبانو ته په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلي افغانستان یو درې رنګه ملي بیرغ لري، او امیر خان متقی ته هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس پر رایه واک ته نه یاست رسیدلي هیڅ کله به مسپینه جنډه په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو.
خو چې نه د افغان ولس په اوټ ناراضي، د افغان ولس په همدردۍ ناراضي، د امریکای او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي، ما هغه مړومنه د دې هغه عمرو منګ هغه نه دې منلې، من اسامہ بن لادن نه دې منلې چې هغه وخت دا ډېر سخت و. تاسو خوش ډېر ښکارا غلامانی د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانان وایي.
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تیری وی ونې تاویل مویلو ته پکتو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستانه د خپل واغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو 2.5 کال راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړي دي. پاکستان څو څواره په طالبانو د چمن غلام خان او تورخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پریښودل، خو برعکس له افغانستانه د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تر اوسه روان دی. اوس د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وای ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکاریو د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کی د دغه واد له مشرانو سره ځینی مسایلو باندې د ګډي همکاري سرخوځولې ده. مولا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کې د چابهار بندر لاري افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی دیوي سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کنټینرونه ایسار کړی دي. ملا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادرات او واردات په زیاتولو هم خبرې کړي او ایران ته د واخان له لارې چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د اسانتیاو برابرولو سینه هم ډبولې. معلومه نه ده چې طالبان به له ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو په رغولو کې څومره پرمختګ وکړي، خو پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې افغانستان ته د کډوالو په ستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي، بلکې په افغان سوداګرو هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عرب اماراتو، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو له هند وروسته د دغه ډلې حکومت دویم ځل دی چې په تاجکستان کې د خپلو مقرریو برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی، خو هلته د افغانستان د سفارت پخوانی پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اخبر د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاسلیک د نوي ډیپلوماټ د مقررې حکم چیرې کړی دی. ظاهر اخبر ویلي تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت را نشي، دی او همکاران یې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نه به مقرر کړی سړی په سفارت کې پرېږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان پخوانی حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر چې اوزان د افغانانو سیاسي استازی بولي، هغه پیغام د رسنۍ په حضور کې څیر کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کېږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی که با اصطلاح از طریق طالبان،
هغه مکتوب چې د طالبانو له خوا پر رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
د طالبانو سرپرست حکومت د ظاهر اخبار د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اخبار د طالبانو له سختو منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خاروښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
نمایندګي قونسلي
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تړلی کارکوونکي دلته زموږ سره کار کوي.
همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میده.
در روان کال په فبروری میاشت که بخارو خار که در افغانستان در کنسلگره ودانه زین برخه ویجاره شوه وی. تاجکستان په هغه وقت که در طالبان و در حکومت در پلاوی ورتگ تایید آویا هم رد کرده نو. وقت در طالبان و لبیار هستن در رئیس گنشمیر گاونده هوادون و در افغانستان سفارتونه در طالبان حکومت تسپارلی دی. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړېدو غوښتونکی دی د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اخبار ته ځواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګون تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګرۍ مسؤول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جنډ قونسلګرۍ افغانستان مقیم خارو د تاجکستان نمایندګي مستقل بوده او مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنسولی را ارائه می دارد.
او په کوزه او جنوبی پښتونخوا کې لا هم د ملتپالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکه ټپ شوې نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نورو ملتپالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغۍ په بستر پروت ملتپال سعدالله جان برقوی د ډیورنډ کرښې موده پوره شوې ده او نور دا کرښه ارزښت نه لري، بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو به له دغه ملت سره نه وي کړی.
خلک چې یو سړي سره څه کار کول غواړي، نوکری نه وباسي، مکان نه وباسي، دغه کې نو هغه له نوټس ورکوي. وایي دومره ورځ درته نوټس دی، دومره دي که تا غم ونه کړو نو دلته نوټس موټس هم نشته. اچانک بس یو دغه را پریو پوه نه یم چې دا د حکومتونو تر حده پورې د کوم ځای نه دا اور لګېدلی دی، خو نتیجه به یې صرف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نفرت او دشمنی په شکل کې خي.
بل خو په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګری لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلت له دوه نه یو زیات موده وشو چې روان دي. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتی چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د آزادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د ده پر جایداد سترګې کره کړې دي، تا د ده د بینک پر بیلنس سترګې کره کړې دي. خو یوه خبره درته کوو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل شوي ځورول شوي خوش شوي یو چې ډېر څه موږ له څه کول پکار دي موږ به یې نسو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړي دي په دا پنځه څلوېښت کاله چې سره سره کړي دي، دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی قسم په خدای له کمرۍ د حساب درسره وکړي بیا هغه حساب ته ځان ټینګ کړه.
باید چار څوک زموږ لپاره مظاهری وکړي، بعد د مظاهرو ما بعد فرلتونه ولګي. موږ راورې ساسي پارټي ته خواست کوو چې مثال دا د ټوله پښتانه مسله دا ټوله پښتانه بي عزتي ده. دا د نه دي چې په چمن کې وایي پرلت ولګي د چمن والا د پاره یا موږ ټوله پښتنو د پاره دي.
تیرو څو ورځو کې د پرلت کوونکو پاکستانی ملیشو ترمنځ خو ډبه هم رامنځته شوې، خو د پرلت په خورولو تر اوسه هیڅ څوک نه دی بګیلی شوی. د پرلت ملت پال سیاستوال هم راغلي او د پاکستان په حکومت د افغان کډوالو ضد پالیسیو له امله نیوکې کړې دي.
جمالی هم یو وزیر اعظم ارای وسط کارونه دی واغست پښتانه په خراب کو، اوس دا په کرایې باندې کاکړ صاحب راوسته په چیشي باندې خالص په کرایې باندې راغله پښتانه به په عزت کی په داسې بے عزتۍ باندې بچو دشمنونه باسي ښه ته کنروی عیسائی ته ووایا چې ته په داسې بے عزتۍ اوزا نربدے وګڼم.
میں ان پالیسیوں کے حق
ز د دغه پریکړو په لګینه دا اوس چې دوی چغي وهي چې غیر قانوني افغانان غیر قانوني افغانان دا ولی په څلوېختو درې څلوېختو دوه څلوېختو بخانه وکولونه کې ولی نو چې اوس دا چغي وهي د دې مطلب دا دی چې زور چیرته بل ځای کې دی او قصور یې له بې ګنا خلکو څخه اخیستل کیږي.
شکایت کسی اور جگہ سے ہوتی ہے، سزا کسی اور کو دی جاتی ہے.
همدارنګه د پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتي وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سولېز دي، خو ملت پال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورته شوی دي دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سولېز دي. که د سولېز پاتې کېدو څخه تیر شول او له هغې پښې واړول نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې ومونې وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوي او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بلخوا یو شمیر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستۍ افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه یې په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي، له پاکستان په هره برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یو ناباوره ګاونډي بلل دی. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي، خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو، لوټلو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده، د لوټلو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
د دې خلاف نه یو چې ولې افغانان به تخپل ملک لري، موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لیږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
ملګري د پاکستان وحشي چې افغانان په ډېر قباحت او په وحشت د خپلې خاورې نه د انساني اصولو خلاف ویستلو ته اړ کوي وایي ملګري.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې که څه هم جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.6 میلیارد ډالر بودیجی منځوري له کانګرس غوښتي ده، خو د اوکراین ولسمشر تیرونه دوه ځله عجیب او غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زلنسکی تیرونه ویلي د فلسطین او اسرائیلو لانجې اوکراین له نړیوالو ایرکړې ښکاري او که نړیوال ملاتړ پرېږدي نو روسیا به د ټولو اوکراینیانو په وژلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کړي. هغه په یوه بل بیان کې چې په خپل اکسپانه خبر کړی دی له نړیوالو غوښتي کامداسې له مالی ملاتړه ډډه کوي نو قرض پیسې دې ورکړي دوی به بیرته ادا کړي.
If you can't give us some financial support, okay, please,
give us a credit and we will give you back money.
بلخوا د انډونیزیا د ستري محکمه قضایی شورا د دې هیواد قاضي القضات انور عثمان جو کول د عمل له دندې سلبي صلاحيت او رخصت کړی دی چې یو قضیه کې پریکړه د دغه هیواد د ولسمشر د زوی په حق کې ور کړی و. عثمان جوکو د ولسمشر خپلوان دی او په خپل سری د 15 قاضیانو په ملتیا د ولسمشر جوکو ویدو د کم عمر زویته د مرستيال ولسمشر څوکۍ ټاکنو کې د نماینده حق ورکړي. د انډونیزیا ستره محکمه د 9 قاضیانو لخوا کنټرولېږي چې قاضي القضات هم په دې ډله کې دی، خو له دې وروسته به قاضي القضات د 9 کسیز رهبری هیئت برخه وي، اما له خپل ستري څوکۍ به برخمن نشي. او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې که څه هم تیره اونۍ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند موضوعات ګرم وو، خو ځینې نور ښکلي اړخونه هم پکې وو. افغان کرکټ ملي لوبډله چې دا مهال د نړیوال جام لوبو لپاره په هند کې دیره ده، د عرفان پټان، یوسف پټان او د هغوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده میلمستیا جوړه شوې وه. د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې میلمستیا ته د هند طبیعت لرونکی افغان نسبه سندرغاړی عدنان سمی، د هغه فاریابۍ میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوری سنیل شیټی هم وربلل شو. عرفان پټان چې کورنۍ ټوله په پښتو غږیږي اصلا د سوات دی، او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرله پسې بریاو افغاني نڅا کوله او د افغانانو مینه یې ځان سره زیاته کړه. او د ټولنیز شبکو د تیر اونۍ بل ګرم موضوع دا و چې د طالبانو عدلي وزارت د ولسی جرګې په خوانی غړی ملا ترخیل محمدی د ځمکو د غصب په تور له څه مودې راهیسې نیولی، خو اوس یې ورور حاجي موسا ترخیل وایي طالبان یې کور ته ورغلي او څلور نور وروڼه یې هم نیولي دي. موسا ترخیل یوه خپره شوې ویډیو کې وایي د طالبانو په امر یې خپلې مدرسې، جوماتونه، کورونه او جایدادونه ټول طالبانو ته سپارلي، خو بیا هم د طالبانو د عدلي د وزیر غوسه نه ده پرې سړه شوې. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوي طالبانو ته بیعت ورکړی او د دوی بې معاش عسکری ته اوس هم تیار دي.
موږ ته دی ډېر په غوسه ده، نه پوهېږو چې د موږ له خوا نه ده ته دا غلط راپور انعکاس چا ورکړی ده، خو تا تر دې موږ ارزو ده دا چې وزیر صاحب عدلیه باندې موږ وسپاره. ورته وایه چې دغه ملا ترخیل د دغه ملا ترخیل کورنۍ د تا ګوره بې معاشه عسکر دي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په خبرېدو بحثونه پیل شوي چې یو شمېر سیاسونو د خپلو غصب کړي ځمکو او مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی او د جمهوري نظام په نړولو کې ورسره یو لاس و، خو طالبان اوس هغوی هم نه دي بخښلي. همداراز ملا ترخیل ته نږدې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یوه وزارت کې د دې لپاره واخیستل شوه چې پیغام به یې د عدلي وزیر ته ورسول شي او هغه به یې وګوري، خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په موخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګونو افغانانو له قضیو دفاع کړې ده، اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې په یوه کې افغاني مېرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ. هغې ویلي هوډ یې درلوده چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه به شاته نه شي، خو نوره بېوسه شوې ده. بلې پښتنې فعالې جمایما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت څېړلو لپاره تللې وه شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پښتنې ته هیڅوک نه پرېږدي او دا خلک لکه د بندیانو په څیر د انتقال کمپونو کې ساتي. هغې پر خپله اکسپانه ویډیو خپره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبریالان هیڅ نوه ازادي نه لري. استرالیا ته د ګټلې لوبې په بایللو که څه هم د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي، خو په دغه لوبه کې د بایلات یو لامل دا هم بلل شوی چې له مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن مکسویل کیچ خطا شوی. یو شمېر کسانو له دې وروسته سم د واره په مجیب زدران نیوکې پیل کړي، خو ورسره جوخت د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلي او د هغه له منتقدینو سره یې ګوتې ماتې کړي. مجیب زدران چې د کم عمره خو نازولي او افغان لوبغاړو په ډله کې دی، دا محل په شلوریزو او 500 لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري. له لوبې وروسته افغان لوبغاړي رحمن الله ګربز د مجیب زدران یوه ویډیو خپره کړې ده چې د لوبې له بایللو وروسته یې د خلکو په نیوکو چرت خراب شوی او بیا رحمن الله ګربز دوی په زوره ویده کړی. افغان ممثل شریف الله میرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو تنظیم ویډیوګانې خبرې وایي، دا چې مجیب زدران پر ډیر ګران دی نو د سخت انتقاد پر ځای یو ډیر نرم تمثیل کړی چې نه د مجیب زدران زړه مات کړي او نه هم د لوبې په بایللو خپل خفګان پټ کړی شي.
مجیب جان زمونږ اتل دی، همداسې نورم. زما مقصد هیڅکله دا نه دی چې د هغه زړه دې خفه شي یا د هغه د مینوالو زړه دې خفه شي یا د چا د ازار سبب وګرځېږي، نه. اما غلطي شوې ده، هغه غلطي ته پام راړولو دپاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا په داسې حال کې ته چې ګڼو افغان لیکوالو مجیب زدران راتلونکو لوبو ته هڅولی او ټینګار یې کړی چې د ملي لوبډلې د دغه اتل لوبغاړي ښي او بدې ورځې ټولې ورسره مني او راتلونکو لوبو ته یې بیا هم ملاتړ کوي، خو دا لوبه چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایللو نه وه.
هغه زمونږ اتل نه اتل به وي او انشاءالله اتل به پاتې کیږي. نو هیڅ لوبغاړی نه غواړي چې یو میچ کې ورنه اشتباه وسي. دا خو راځي لوبه کې چې یو توپ خطا کیږي، یو سخته توپ نیسي. نو هیله کوم د مجیب رحمان ریا مزه یې پکویا، هغه لیره مه باسئ چې هغه پاکستان مات کړه، هغه دا نور درې ټیمونه مات کړل.
او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهوره وه چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري او دا ځواک په ژویو کې نشته، خو اوس د هوګورټس هیوجس طبي پوهنتون د جینیل یا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه، ژوي هم د واقعیاتو ځایونو په لیدو تخیل، تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ یوې ډلې د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشین څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولی شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړې ده چې ژوي په تیره موږکان هم د هغه څه په اړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویښه خوبونه ګوري چې کاشکې داسې څه مې لرلی یا داسې مې ژوند کولی. وایي موږکان چې کله ځینې شیان په تخیل کې راولي نو د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډیر اوږدو اوږدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د څراغ دیو او قالینې کیسه مخامخ اورېدلې. افغانستان کې د الادین سیریال هم چلېده، خو د دې خیالي کیسې د ممکن کېدو خوبونه اوس هم ځوانان ګوري. د هند په ګروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې دی. هغه سره څراغ نشته، خو جادوی قالینه ځان ته جوړه کړې ده چې د خلکو پام یې وراړولې. هغه ځان ته له اتومات برقي سکیټ بورډ نه د الادین قالینه جوړه کړې، د الادین جامع غوندي او په سړکونو ژوند تیری. دا ویډیو هغه څه موده وړاندې هم خبره کړې وه، او اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته وریا د کړې لیدلې خوبونه په خپل هم په تعبیر بدلولی شي.
تنہائے کس لگے چاہتا ہوں دغم لڑ لے تنہائے